یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو پی یو استودیو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل. په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو دوستانو، د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو خبرې کړې. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي، او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. جمهور ریاست وایي د هیئت چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف مشري کوله، پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه، د سولې د پروسې پر چټکتیا، د انتخاباتو پر چمتووالي او نورو مسایلو خبرې وکړې. جمهور ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي، په دې کتنه کې چې پارک وشوه، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان د فشار زیات ولو خبرې وشوې، او د سولې د مذاکرو لپاره پر ګډو اقداماتو هم بحث وشو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي، د افغانستان امن او ثبات د ټولې سیمې د امن لپاره مهم دی، او دغه هیئت هم له افغانستان نه د ملاتړ په هدف کابل ته سفر کړی. ویل شوي چې د امنیت شورا په دې هیئت کې د 15 هیوادونو استازو برخه درلوده. دا د 2010 کال راوروسته اول وار دی چې د امنیت شورا یو لوړ رتبه هیئت افغانستان ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت، د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو هم وغږیږي. قزاقستان روانه میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري پر غاړه واخیسته. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرام منفجره مواد نیولې دي. د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی وایي، د مواد په یو سراچه ډول موټر کې ځای پر ځای شوي و چې له درې سوف پایین څخه د چاودنې په هدف ایبک خارتا د انتقال په حال کې و چې د انتقالونکي سره یو ځای ونیول شول. د ویل دغه مواد په سمنګان کې د طالبانو د نظامی مسول سالی محمد چې مولوي شاه باندې مشهور دی، او دغه د دریو ملګرو لخوا انتقالېدل چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي دي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي، د عملیات دا مهال په ډنډ شهاب الدین کې چې د کندوز او بغلان ترمنځ د لارې په اوږدو کې پرته سیمه ده روان دي. په دې پوځي عملیاتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. هغه وویل چې وروسته به دغه پوځي عملیات نورو سیمو ته هم وغځول شي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي، د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان سادمان وویل، ځان وژونکي نن سهار بغداد په مرکزي ساحه ساحه الطایران یا د هوایي چلن میدان په نښه کړی دی. د بغداد د روغتیایي ریاست بیا د تلفاتو شمیر تر دې زیات ښوولی، وایي چې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. عیني شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، چاودنې د بیا رغونې د کارګرانو یوې ډلې ته نږدې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نژاد پال نه دی. وروسته له هغې چې د ادعا له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتی، سلوادور او ځینو افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې وکړې، پر د انتقادونه وشول. پرون چې د انتقاد کوونکو د دغو تورونو په اړه له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه، هغه په ځواب کې وویل، دی وایي، نه نه، زه نژاد پال نه یم. زه تاسو ته ویلی شم، له هغه کسانو چې تاسو ورسره مرکې کړي داسې څوک یم چې ډېر کم نژاد پالي. ښاغلي ټرمپ دا خبرې په فلوریډا ایالت کې په خپل شخصي کلب کې خبريالان ته وکړي. امریکایي رسنوی رپورت ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د چهار شنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې له شپږو سناتورانو سره د کتنې پر مهال د افریقا او هایتی کډوال خیرن انسانان بللي وو. دوستانو دا و تر دې مهاله د افغانستان او وبخی یو بل خبر هم لرو. په پام کې ده چې په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي چې د محلي او بهرنیو رسنیو لپاره دغه کانفرنس نن پر ځای وخت سهار 10 بجې په پام کې ده. چارواکي وی لاوروف په دې کانفرنس کې د امریکا له متحده ایالاتونو، اوکراین، ناتو، اروپایي ټولنې، سوریې او کوریا ټاپو وزمې سره د اړیکو په ګډون په ګڼو مسالو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د پنځ شنبې او جمعې په ورځو د امریکا په نیویارک کې په نیویارک ښار کې وي. دا و خبرونه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شو. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې متحد ایالات په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. په یو تحلیلي مطلب کې به واورئ چې آیا امریکا په رښتیا په افغانستان کې ناکامه شوې. ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک له جوړېدو سره د کلیوالو ستونزې تر ډېره هوارې شوې.
هغه پروژه درې میاشتې وړاندې موږ شروع کړې وه او 3200 متره اوږدوالی لري او 3000 متره په سور باندې پروژه وه پته ورسېده.
د خبرونه تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شوی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د مرستو د څلور کلن پلان په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه هم بشپړ معلومات ورکړل. په همدې حال کې د جمهوري ریاست چارواکي په دې اړه په یو خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام د شیبه په مستقیم تماس کې را سره دی. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ سمو اوریدلی دی هغه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیر زیات مننه تکل صاحب. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات او شواهد ورکړل او هغوی مجبنه وکړه چې د افغانستان قضیه ته دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې نن د ملګرو ملتونو د مرستو څلور کلن پلان په نوم یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دا پلاوی د دوشنبې په ورځ یو لړ اسناد او شواهدو سره بیرته امریکا ته استون شو.
ما هم توقعات خود از شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردیم که البته مسئله پناهگاه ها و گروه هایی که در جنگ هستند در صدر توقعات ما قرار داشت و اونا هم وعده سپردن که قضیه افغانستان توجهی دامدار بهش می داشته باشند.
خغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د تروریستانو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که هم د پخکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو بار بار ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حمله طرحه کوي. هغه دا چې پاکستان حکومت تل رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوره‌ای رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبې په ورځ کابل ته راغلی او د دې شورا رئیس د سفر له پیل وړاندې په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي وو افغانستان ته دې لپاره سفر کوي چې غواړي د افغانانو هیلي او غوښتنې لنګدي واوري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پلاوی نګدي وکاله وروسته افغانستان ته سفر کوي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ترورستانو د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا فشارونه ډیر شوي دي. بل لور ته ولسمشری ماڼۍ په دې اړه په خپله خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي، د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. اعلامیه کې راغلي چې په دې خپل منځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر باید پر پاکستان فشارونه زیات شي او په عین حال کې د ذکراتو لپاره ګډ اقدامات وشي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غپلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره ویلي چې د اړیکو د خوالي لپاره حسي شوی خو د پاکستان لوري په سیمایي همکاري کې پایله نه ده لرلې. د ارګ څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د اعلامیه پر وینا د امنیت شورا دی استازو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرستې ته چمتو دی. بلې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمنو اوریدونکو، د کابل له کابل نه د ازادۍ راډیو خبریالو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویل چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي، او ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له پلاوی سره په غونډه کې د تروریستي فعالیتونو جزئیات هغو ته بیان کړي دي، او له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد ورسره شریک کړي دي. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره چې د نړیوالو اړیکو په برخه کې تجربه لري او کار کوي مرکه یې کړې ده. ښاغلي سادات، د مرکې په پیل کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت د سفر په اړه خبرې کوي.
اوس ملګری ملتونه په داسې حساس مرحله کې اقدام دي او د افغانستان د حکومت سره مستقیما د دوی سره خبرې او د سیمې او د افغانستان د حالات څخه نږدې کتنه د 2010 کال څخه وروسته د افغانستان د حکومت لپاره د نظام لپاره یو لویه خبره ده، یعنی ډېره مثبته خبره ده. په دې مفهوم چې د افغانستان د حکومت لابیګری د دې باعث چې خپله د امنیت شورا غړي د دې وادار شي افغانستان ته راشي او دغه حالات له نږدې څخه وڅاري.
بلې، سادات صاحب، دغه پلاوی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې وروسته به دوی د افغانستان موضوع خپله او له نږدې څاري. پاکستان یاد شوی دی په خبرو کې چې فشار باید په وساتل شي. افغان لوري دا وړاندیز کړی و او دوی هم تر ډېره د افغان لوري لیدلوری تایید کړی دی. له دې وروسته فکر نه کوي چې د افغان حکومت هغه غوښتنې چې تر ډېرې مودې درلودلې دا چې اسناد یې ورکړي دي، اوس د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ډول اقداماتو توقع کیدلی شي؟
د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هیوادونو هغه غوښتنې چې هغه په خپل منشور کې ذکر شوی د هغې په تطابق عمل کولی شي. له نیکه مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سازمان فیصلې او تصمیم له نورو سازمانونو سره له نورو ادارو سره فرق دا ده چې دا الزامي جنبې لري. اوس که چیرته د افغانستان ټول موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې نیول کیږي، د هغه هیوادونو پر وړاندې چې هغه د افغانستان په معادله کې مستقیما دخیل دي او د افغانستان شکایتونه کوي د نړیوال حقوق او د ملګری ملتونو د امنیت د شورا په کانټیکس او همدارنګه د ملګری ملتونو د منشور پر اساس کوم خپل کیږي پر مخاصمو جهاتونو د تاجراتو خصوصا اقتصادي تاجرات همدارنګه د توسعي لمړي اقدام د بي تاجرات په دریم برخه نظامی عملیات هم کېدل شي. دا چې اوس د ملګری ملتونو د امنیت د شورا پریکړه او تصمیم دا به سوي پاینده کې، اما د غدرینه و مهم تاجرات مهمې اړخونه چې دي د ملګری ملتونو سره هیڅ نه دا کول شي عمل کاندي.
په ټوله کې تاسو شنون کې دغه پلاوی نتیجو او راتلونکو اجمنتیاو ته یعنی یو ډول خوشبيني موجوده ده، او په دې برخه کې باید وستاسو په نظر
زه فکر کوم چې د افغان حکومت لپاره مهمه خبره ده دا لاسترونه چې د خپل لابیګری پر اساس او د خپل اورګنایزیشن ډیپلوماسي یا د سازمان دی ډیپلوماسي چې ملګری ملتونو کې افغان حکومت کول شي زمونږ د افغانستان د حکومت یو فیز یا یو برخه په کامیابی سره مخکې تل چې هغه د ملګری ملتونو قانع کول او د هغوی د پلاوی د ملګری ملتونو د امنیت شورا د مهمه هستی راتل افغانستان ته د حیات په توګه باندې د افغانستان د حکومت اول پلان وو. دویم پلان هغه څه چې باید د دې پلان پر مقابل کې او په تطبیق باندې ونیول شي، مثلا د هغه څه چې افغان حکومت غواړي آیا ملګري ملتونه هغې ته رسېدلی شي یا نه شي. زه فکر کوم چې د افغان حکومت مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، بلکې د دې رابطې تر څنګ د دغو تصامیمو چې ملګري ملتونه باید ونیسي او هغه غوښتل چې افغان حکومت وړاندې کړي د هغوی چې جدي تعقیب همدارنګه خپله د ملګرو ملتونو په داخل کې او د ملګرو ملتونو د چوکاټ ته بیرون هم کوي افغان حکومت کولی شي تر څو د خپلو اهدافو ته رسېدو په منظور په ملګرو ملتونو کې رابېګري وکاندي. یعنی مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، اما تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې رابېګري کې موافقه روان دی.
د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پی یو استودیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ وضعیت د تیرو دوو کلونو په پرتله مخ په ښه کېدو دی. د دغې خونی مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګری ښځې په دغه ولایت کې د خیاطۍ او د خامک ګنډلو له لارې له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. نوموړي وویل د دوی محصولات په کابل، بلخ، هرات او بهر په استرالیا او کاناډا کې په نندرتونونو کې داری ته وړاندې شوې دي. د خغلی قلندری په وینا د دې ټولو پرمختګونو سره سره په دغو ولایتونو کې سوداګری خځې ستونزې هم لري او کچېرې دغه ستونزې حل شي د دوی فعالیتونه به هم با کیفیته او پراخ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د صنعتي پارک پالیسي د خصوصي سکتور او فري موسسو په ګډون د اقتصاد عالي شورا ته د تایید لپاره استول شوې. د دغه وزارت ویان مصابر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پالیسۍ په پلي کېدو سره به د ځمکو ویش، برېښنا او د چاپیریال ساتنې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي قوقندي په وینا په تېر کې د روښانه پالیسیو د نشتوالي له امله پانګوالو او صنعتکارانو د صنعتي کونو د جوړولو په برخه کې ډېر ستونزې درلودي، خو د دې پالیسۍ په پلي کېدو سره به د دوی ستونزې هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د صنعتي پارکونو په پالیسۍ کې د ټولو ادارو، وزارتونو او خصوصي سکتور مسؤلیت په ګوته شوی او دغه پالیسي د دوی لخوا پلي کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي اوړه 1150 افغانۍ، د بورې 150 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1.5 او 1 لیټر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 1.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 1.5 افغانۍ 1.5 پوله، او زر پاکستاني ګلداري 1.5 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د امریکا ولسمشر سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. قزاقستان چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، د امریکا او د قزاقستان ولسمشران به په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو او له افغانستان سره په اړوند په کومو مسایلو دقیقا خبرې وکړي؟
بله، تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دوره یي مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري بحث وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازینفورم له د راپور لمخې ترامپ او نظربایف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسي سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم وغږیږي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر د سلام مشورې ورکوي مرستیال سانات کوشکومبایف ویلي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او سوریه پر جګړې او هم له روسیې سره پر اړیکو ډیر تمرکز وشي. بلې تکل صاحب،
نور صاحب، قزاقستان مخکې ویلي چې افغانستان ورته لومړیتوب لري، په دې اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي؟
لکه څنګه چې قزاقستان ویلي چې افغانستان به د امنیت شورا چې کله دا هیواد مشري په غاړه لري د اجنډا په سر کې وي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کړی ده. د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې، د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه فکر کوي چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاد نه کړه، خو دغه هیئت لکه څنګه چې خبر یو د تیرې شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له افغان مشرانو سره د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا په اوو کلونو کې تکل صاحب لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. البته یادونه ور بولو چې د قزاقستان ولسمشر چې سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې کوي، تیرونه په استانه کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له غونډې وروسته ویلي وو چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې یاده شوي ډېرې پیاوړې شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما د همکار په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی د امریکا او قزاقستان ولسمشر سبا په سپینه ماڼۍ کې کتنه سره وکړي او د دوی د لیدنې کتنې په اجنډا کې یوه مهمه موضوع د افغانستان موضوع ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي، کابل ته د امنیت شورا د پلاوي سفر له بېلابېلو اړخونو د اهمیت وړ دی او کېدای شي د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت په ګټه تمام شي. ورځپاڼې لیکلي د ملي وحدت حکومت مشران ورسره په لیدو کاتو بوخت دي او ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشران هم ورسره وګوري. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د لیدنو کتنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه، خو دولت کولی شي د یاد پلاوي له سفر نه د هیواد د راتلونکي او ملي ګټو په نفع ښه استفاده وکړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي دغه پلاوی د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو لپاره دغه هیواد ته راغلی چې اړینه ده له حقیقي وضعیته خبر کړل شي. نو د ورځپاڼې په باور یاد پلاوی باید له داسې کسانو سره وګوري چې د افغانستان له روان وضعیت نه دقیق او بې پرې معلومات ورته وړاندې کړي. ورځپاڼې په خپل تحلیل کې د افغانستان د ناامنۍ او په بېلابېلو برخو کې د اوسني ناسم وضعیت اصلي لامل ګاونډی هیواد پاکستان ګڼلی ویلي، په کار ده چې په دغه هیواد د فشارونو په اړه هم خبرې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سرمقاله لیکونکي لیکي دا سفر افغانستان سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ملاتړ نښه ده. ورځپاڼه لیکي دا چې افغانستان په بد وضعیت کې سوله ییزې هلې ځلې د دښمنو هیوادونو لخوا نابودیږي او د تپل شوې جګړې او لاسوهنو له امله افغانان په لوړه کچه ځاني او مالي تاوانونه ګالي او دغه شان په لوی لاس د افغانانو د پرمختګ د سیسې روانې دي. نو باید په ژوره توګه د ناخوالو ارزونه وشي او دغه پلاوی ورته د پای ټکی کیږدي. خو ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې افغانستان ته د یات لوی سفر تبلیغاتي غوغا او تشریفاتي معنا وربللې لیکلي. دا سفر ظاهرا په دې معنا دی چې ګواکې نړیواله ټولنه د افغان ولس له برخلیک سره خواخوږي لري. ویسا په دې تړاو پر رسنیو هم انتقاد کړی لیکلي، اکثره رسنۍ له دغه سفر نه یوه کاذبه فضا جوړوي. ویسا تور پورې کړی چې دغه رسنۍ نیغ په نیغه د بهرنیو هیوادونو یا د خپلواکو رسنیو په نوم په افغانستان کې د دوی د سفارتونو لخوا تمویلیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي غونډه کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. د دې شورا ویان امین الله مظفری همداراز وایي دی تمه لري چې دا ناسته به د سولې په رسمي غونډو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او د طالبانو پخواني چارواکي وایي چې په دې غونډه کې باصلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی. د کابل د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل راکوي. تورمن صاحب.
بلې، تکل سب تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل، که څه هم د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
آنچه بسیار مهم است غیر رسمی بودن
دی وی هغه څه چې ډیر مهم دی دغه ناستی غیر رسمی توپ دی، نو ځکه د ټولو خواو کسان ول خو په غیر رسمی ډول فکر کوم چې دغه ناستی ورته نتیجه نه دی اعلان شوی. دا راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستون کې ناسته ده. خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب ویان ذبی الله مجاهد هم په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې ده. خو د سولې د عالي شورا غړي همایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په دغه ناسته کې د طالبانو 15 مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه استازیتوب کوي، خو نوموړي د دغه کسانو نمونه وانه خیستل. د سولې د عالی شورا د یو شمیر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونه ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هڅې شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په واسطه چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو فضل احمد مانوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلې دي. په یاد ناسته کې با صلاحیت کسانو ګډون نه دی کړی. دی وی هغه څه چې په ترکیه کې شوی واقعي نه یوه نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواوو یا هرې خواوې ګډون کړي داسې با صلاحیت او موثر کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسه کې د طالبانو با صلاحیت استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیم په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و، نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویان وایي د ترکیې په ناسه کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. د تمه لري چې دغه ناسته د سولې په اړه رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریدل.
ازادي راډیو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 پنوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلو ګرامه منفجره مواد یې نیولي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې بیا د وژل شوو شمېر تر 22 زیات او د ټپیانو تر اتیاو زیات ښودل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې نشاط پال نه دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د ادعاو له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتي، سلوادور او ځینې افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې کړي. په پام کې د نن په یو کانفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 میلادي کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي آسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په برخه کې چې د نشه یي توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې 50 یعنی 200 میلیون ډالر له نشه یي توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم، د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشه یي توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږدې کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیه الکوزی وړاندې کوي.
نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي چې دوی ورکی خزي دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9.5 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشه یي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشه یي موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشه یي مواد د افغان دولت او ملي یووالي د حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قربانی دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي،
تلاش های جدی به خرج دهند.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونی وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کول. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلو ګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلو ګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولی دي.
له رقیا الکوزینه مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشئی توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوی دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي ولې
بین 70-80% مراد
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او زوانا یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټر کټه شه
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکو.
د خبرونه تر پای مملتي او کړی رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د افغان او ناتو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیون ډالر د نشې توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د لمنځړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عباد الله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د نشي توکو د پروسس کارخانې هم په نخښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې شپېته برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسله والو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیون ډالر پورې دی چې شپېته په سلو کې د نشي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونچ وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې لمنځوړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د ناتو او افغان ځواکونو لخوا د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکانه غوښتنه کړې وه چې د نشئی توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشئی توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناتو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لورته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به د عملیات دوام ولري. سونه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچی او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مواور دل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډونه
ازادي راډیو په اف ام 3.5 او منځنۍ سپه 1290 نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د زهرو کاروان او زموږ نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې هم شته. زموږ د ویب سټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د متادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا متادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د متادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د متادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون متادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د دې لامل شوي چې تداوي شوي متادین بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا په نشو اخته شي.
بین 70-80% مراجعین
پسلو کې له اویاو څخه تر اتیاو متادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیرته متادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشې موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د سیړونو لمخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر افغانان په نشو اخته دي. خغلی حیدری وایي د هغو متادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوی دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري متادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخي یوځې تاق ورکوي. دوی خلک تشویقوي، خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکز ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونوخي. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وته ساکيان دي. نو ولې د هامر دوزي نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د داخ ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅي دي. نن سبا کې د سيدي لکه نه خود غوندي خرڅيږي. ولې پدې چې دولت ورته واخ ور کړی دي؟ که دولت ورته واخ ور نه کی دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان پدې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر یو نفر په سراغه د غټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په خارونو کې د امنیت راوستل خپل کاري لمړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی د منی چې یو شمیر پولیس د نشئی موادو د خرڅونکو په اړه بي تفاوت دي او یې هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون برخه کې مخنیوي واقعا سنسمنه مسله ده، د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکي زیاتی په دې برخه کې به امنیتي ارګان قانون مطابق عمل کی، پولیس په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغو پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري، ده موږ نه ردوو، څه چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو هغه دا دی چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنۍ او هغو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لري د اتحاد د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زبده بدبختی راغلو اوس میزلب سی خوگی مشخه شینه ده.
د زهرو کاروان
پټولنه کې د نشه د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتر ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړي او په پیل کې د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتله ده.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشه یي موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړئ.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی، چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د کله مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډېره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشه یي موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials
د راپورونو لمخې د نشه یي موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
کڅ
هم دا مسله په هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو، تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي، تشخیص او د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air force are getting part
په دې ورستیو کې افغان هوایی ځواکونو په یو لړ هوایی عملیاتو کې ونډه اخیستې ده که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
You know, this whole thing we've done in northern Helmand has been in
such a mung po shamali Helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman siyo gad iqdam wo pa haqiqat ke da nishay mawad aw da tawlid par karkhano lumray brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpulo bridunu ta dawam markabi mung da de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo او هڅه مو ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللی دي. لنشی مواد سره د مبارزې د زنګولو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشئی مواد د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنشته. ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
What's the plan for the 2018
د 2018 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبی آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډیر امکانات شته په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم لزان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره هم داسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategies for South Asia, Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي که د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستا سوراتونکي اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1485 لمریز کال کې د زدکړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زدکړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله یې نشه وکړه. د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپلې خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشم د شوخه شروع شو وطلو بلتا مکلبونه و پا موقع که بم نشه کولی خو اول می ده ایروین وط کول نشه می خواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کالا که گی چم دسه شیشه می متداوم اوه ایلا پلا مشخص روسیه که اوما شپک شپیتم کالوا نو هلتا بلارو مکتب می هلتا خلاص که پا پزوانه پانتون ته ولاړو د ژورنالیزم پانزینه زفاره یم او مشخص رشته من ژورنالیزم سیاسي ده 2018 کال چې زراغلم نو د موږ ورځې نه چې دلته راغلم تقریبا یو کالم دلته مې هیڅ څه شنه مې استفاده نه کوله دا چې د خپل وجود یې د ماینځ وړی هغه زه خپل پوهېږم کله چې دا جسمي تغییر په وجود کې مې راغی دی چې ولیدم چې رنګ مې زیړ دی او ډنګر شوم او ده بیا نو معلومه شوله ده واضح خبر ده چې هم یې وضعیت څه تغییر وکړو داسې خپله مې تغییر شوم ورسره مور مې وایه خدای دې وبخښي هغه نو د ما دپاره غر غونډې وه په داسې وخت کې ځنې ولاړه چې زه خپله معتاد ومه ډېر مې ځان داسې گناهکار احساس که په دو وخش که دست یو عملی و اغا مرسوه و چه اغا ده یخ ده عمله و که ده چنه مرو ده ده کابل دریا ده یو غاره تای اول اوزه ده بلای تای دوامه نو ده دو مره تقریبا دویش پیم دست یو واره دو غاره تا برد تا یو واره به او غاره تا تا بس امره هم دست بیسرنوش تا پروت و مینز که تر تو چه شاروالی راله اغا هم پلاس و نف پا ده بلچو بانده پورت کرده پا موتر که واچه وگا نو دیره تر خر بانده تمامه شوله ده هر څوک چې دوه موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نوي دي په دوه هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کې بالاخره به داسې شي چې د هغو مړی به خصا شي څوک به یې خښ نه کړي ښاروالۍ به یوسي کثافاتو سه به یې چېرته واچوي
د خپرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې یو له ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي څنګه ته یو سپرلی د منع کوي موټر چلونکي هم له کریم سره جنجال کوي دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کیږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلی ده
یار دا وګدا خراب لاره چې په سګرټو لاندې نه کوم سخته ده تودری گچ یو دو هم لک به میده پام غلط شي
اورور زه د سګو تکلیف لرم د سګریټ دود را ته تاوان کوي په موټر کې سګریټ مچ کوه
بابا ته له خو نه څه خبري
دا د وګور د ستي و تو خلو درته و می وایل چې زه ناروغ یم دلته سګریټ مچ کوه و اورور
چې دومره ځان در باندې ګران دي ځان ته جلا موټر ونی سه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه را ګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپل نشه ساز لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غل مغل جوړ کړی دی
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سګرټ مسکوا
سواریان خطر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تور لیکلی دي چې په موټر کې سګریټ څکول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سګریټ څکول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې سګریټ څکولو منع کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سګرټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده دی باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
خار ته زما
نظر او خجا
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دې شنه یخ کې په دخته کې आवाज سکول
بس د سرتام بګی دې مین اس پیرشی پتا و د موټر کې سپور سیګریټ می ولاګ او خلکو غال مغال سره وک او موټر وانه ایسته د موټر نه کټ کړم
د سیګریټ نوم دی یاد کړه د ماده سم دلاسه ټو خیر راغی
بس تو سپینګر توپ دی بابا
ځوان سکه جیب ته دلاس ک لکه چې سیګریټ را باسه څنګه
می غم اوسه سیګریټ نه لګوم ما می خپل اجازه ولیدا بیا داسې بد نکوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نور خلکو خیال هم وساتي
بس زما د نور توبې تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم
لته سره د زهرو د کاروان د دیونې د خبرونه وخت پاتې ورسید تر بیا مو په پاک الله سپارم
په افغانستان کې رفا د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي